سلامونه ستړي مسي وخت ماسپښین درې بجې چې د مشال ریډیو په بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د کرونا وایرس له وجې د کارکونکو د شمیر د کمیدو له وجې مشال ریډیو خپل خپرونو ته تغیر وکړي او بڼه یې بدله کړي، خو تاسو یې هر قسم شننو یا تبصرو یا بحثونو څخه محروم کړی نه یاست. د نړۍ د سیمې خبرونه، رپورټونه، هر څه درته په صرف بڼه بدله ده. هم په دې برخه کې به د نجیب عامر د مشال مرکه در اورو، خو اول به هم نجیب عامر خبرونه وکړي.
په کوهاټ او سوات کې د کورونا نوې پیښې ثبت شوې. طالبان وایي نور د بندیانو د تبادلې په اړه افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو شمېره 14.5 لک نه واوړي. د خبرونو تفصیل: د کوهاټ ډیویژن د روغتیا چارواکو نن مشال راډیو ته ویل هلته په 500 نورو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی، چې ورسره په یاد ډیویژن کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 500 ته پورته شو. هلته د سوات روغتیایي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې په 400 نورو تنانو کې د کورونا وایرس موندل شوی دی. له دې سره هلته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 16 ته پورته شو. ترڅنګ په خیبر پختونخوا صوبه کې د کورونا ناروغانو شمیر 1500 ته پورته شوی. په ټول پاکستان کې به دا شمیره 3800 شپېته ده. د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې تر اوسه له دې رنځه 450 کسان په ټول پاکستان کې وژل شوي، خو د 429 کسانو درملنه هم شوې ده. نن په دوهم ورځ هم زرګونه کسان د تورخم او چمن پر لار له پاکستان افغانستان ته روان دي. د افغانستان سره پر همغږۍ پاکستان له پرونه دا دوه لارې پرانستې دي چې تر پنجشنبې ورځې پورې به نه بندېږي. په تورخم کې د مشال اډیو خبریال وایي چارواکو ورته نن ویلي دا چې په زیات شمېر کې افغانان تورخم ته رسېدلي، نو دې ته نه دي کتلي چې د ورځې یوازې 0 کسانو ته به د تګ اجازه ورکړي، بلکې له دې نه زیات شمېر کسان پرېښودلي دي. افغان چارواکي په تورخم او سپین بولدک کې د اورېدونکو کسانو طبي معاینه یا سکرینینګ کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په یو بیان کې ویلي پرون د 0 کسانو معاینه وشو، په هیچا کې د کورونا وایرس ونه موندل شو، نو ځکه هغوی قرنطین نه کړل او اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې هغوی ویلي و ټول اورېدونکي کسان به له 14 تر 21 ورځو پورې په قرنطین مرکز کې ساتل کیږي. د بلوچستان حکومت وایي چې نیول شوي ټول ډاکټران خوشي کړي دي او غوښتنې منل شوي دي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شهواني بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل چې ډاکټرانو ته به له کورونا وایرس د خوندیتوب ټول سامان ورکړل شي. په کوټه کې پولیس واغ مالګان ډاکټران ونیول چې د اپریل په 16 د بلوچستان وزیر اعلی دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې پرلته مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي ډاکټران وایي په سیول هسپتال کوټه کې د کورونا وایرس د ناروغانو د علاج پر وخت د ځان ژغورلو لپاره مناسب طبي سامان حالات نه لري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د هغوی تخنیکي ډله سرلننه د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یوه او بله پلمه ځنډول شوی دی. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تیره سه شنبه کابل ته ولېږله. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني یو سلاکار وحید عمر ویلي و تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنکړي طالب بندیان به خوشی نشي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی وسته خوشی کېدو غوښتنه کړې د همدغو 5000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوې دي. دا غي موافقه لمخې چې د فبروري په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی، ویل کېږي حکومت 15000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې 1000 تنه دولت په لو بندیان خوشی کوي. په افغانستان کې د کورونا وهلو شمیر 430 ته ورسېده. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکو نن په کابل کې رسنیو ته ویل چې په تیرو 430 ساعتونو کې د کورونا 4500 نورې مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې په هرات کې 8، په کابل کې 12، په کندهار کې 10، په بلخ کې 15 او په ننګرهار کې 2 تازه پیښې مخې ته راغلي دي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو شمېره 14.5 لکونه واوړېده. جان هاپکنز پوهنتون چې د کورونا وایرس شمېرې ښایي نن یې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر دې مهاله 15,341 کسان د کورونا له وجې نه جوړه شوې دي. په دې کې تر ټولو زیاته شمېره د امریکایانو ده چې 3,68,000 نه اوړېدلې ده. په دوهم نمبر هسپانیا او دریم نمبر ایټالیا ده. تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 4,8,710 کسان مړه شوي دي، خو بل پلوه 2,05,410 کسان بېرته روغ شوی هم دی. هلته برطانی خبر ورکړه چې وزیر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ناروغۍ اخته دی روغتیایي حالت یې لا نور خراب شوی دی. د وزیر اعظم دفتر د اپریل په 6 په یو بیان کې ویلي چې پرون تر غرمې وروسته د بوریس جانسن صحت لا نور خراب شو، نو د طبي ډلې په مشوره یې نوموړی د هسپتال په عاجله خونه کې داخل کړ. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له نجیب عامر واوریدل. اوس هم د مشال ریډیو مجله یو بلګنه کې درته نجیب عامر د لیکوال، شاعر او خبریال غلام حیدر حیدر د ځوان شاعر مبصر مومن سره د هغوی پر ژوند او کار خبرې کړې دي. په خبرونه کې له شایسته او شعرونو هم خوند اخیستلای شي. راځي ورته غوښ
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. په یو بل خصوصي ګڼه کې مو درته د شعر او ادب د خوندانو سره مرکې کړې دي. دا اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. غلام حیدر حیدر د پیښور د شاعرانو په منځ کې خپل یو پیژنګل وی لري. هغه شعر او نثر لیکي او په صحافت کې هم له ډېرې مودې کار کوي. د نوموړي ادبي سفر د پیښور او سعودي عرب د ریاض ښار ترمنځ ترسره شوی دی. هغه په دواړو ښارونو کې د پښتو ادب د ښیرازۍ لپاره خدمتونه کړي دي. موږ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د خپل ادبي سفر په اړه د مشال رادیوي مجلې اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ادبی سفر خو زمون تقریبا د سالور اتیانا جاری دی. بس ادبی تنظیمونه هم جوړ کړی دی، دلته هم جوړ کړی. بیا د ملک نه بهر چې لاړم ماش په 16 کال تیر کړ، هلته تقریبا 4-5 تنظیمونه په سعودي عرب کې زمون پر ریاض کې وو. او د مرګرو دومره مینه وا چې زه وخت په وخت خپل مشر ټاکلې وم. او هغه ادبی دومره دا به وایم چې دلته خو وطن دی، دلته خو هر څه په اسانه کېږي. بیا په هغه ملک کې هم مونږ ډېر په خلاص پټ باندې پروګرامونه کړي، هغه عربو خلکو هم مونږ سره چیړچاړ نه دی کړی، او د ادب ډېر خدمت هم کړی. دومره کتابونه مونږ خپلې ژبې ورکړي دي چې تقریبا مونږ به 2 میاشتې پس یو کتاب او د هغې مخکتنه به کېده. ادبي مشاعرې، بنډارونه، ترکیب دوی ګلاسونه، دا ټول به کېده. نو هغه چې دا به وي چې په دې ملک باندې د خپل ژبې سرڅنډه کول لږ مشکل وي، او بیا په داسې ځای کې چې شاهي حکومت وي. نو تر دغه دمه زما اوس کال یو نیم برابرې کې چې راغلی یم. دلته هم زموږ اخلاص پښتو ادبي جرګه ده، جرګه نه ډېر کار، ډېر کتابونه مونږ ته لیکلي. هغه مونږ بیا را ژوندی کړی. زما تیز مرګری جنرل سیکرټري مو هغه وفات شوی و، ادبار وز رسوان دی. هم د وحدت مرګری او ډېر ښه شاعر و. نو دا نور ملګرو کې هغه مره دلچسپي نه وه چې زه بیا راغلی یم. نو هغه تنظیم مونږ روان کړی دی قطر کې. دې غونډې کوو، مطلب تقریبا 15 ورځې بس مونږ یو پروګرام ډېر
وطن اول غزل مو
رحمان بابا غالباً حمید بابا غزل چلے اغام را ته دی او ډېر څنګه دل دی د مرګر غوښته او رحمان بابا مشاعره و دي ته غوښته و. موږ چې څوک بارو نو د رحمان بابا تر بیا غزل غوښته، نو خپل غزل به قربانی کوو. هغه به نه ویلی او زموږ به زموږ د زړه د پاره ویلی. نو هغه لومړی غزل که تاسو وایئ چې زه درته ووایم، نو هغه خوښه وي.
نو تاسو د لومړی غزل کیسه هم راته وکړئ، او که لومړی غزل راته ووایئ حیدر خان ډېر زیات خوشاله به شو. خدا چې یاد دې درته تر اوسه پورې رحمان بابا مشاعره کې مورولو
دا اول رحمان بابا په مشاعره کې او طرحي کلام او شاید چې کتاب کې شته را سره خو ما ته بده یاد نوي هغه. او دا اوس چې کوم ما او رحمان بابا مشاعره ته را لېږلو ادبرګل لته تقریبا 15 کالو خبره ده. لوبه چې ته تلې ما غوښته و، نو هغه داسې و چې په چل خوندارې د یارانو له کتاره یوړم، په چل خوندارې د یارانو له کتاره یوړم. وخت څومره وقت سومره لري ترز بستړي انتظار یوړم په چل هنر د یارانو له قطاره یوړم وقت سومره لري ترز بستړي انتظار یوړم زو جانان چرته کې خپلو کې بیل شوی نو زو جانان چرته کې خپلو کې بیل شوی نو د بیوسۍ بلا تر کومې لخه ماره یوړم او لکه ورک شوی لاروی د خپل منزل په تکل لکه ورک شوی لاروی د خپل منزل په تکل او نصیبه دا د لا په کومه کومه لاره یوړم ما غلامی لیدلې نه وه اورېدلې مې وه ما غلامی لیدلې نه وه اورېدلې مې وه چا د یوسف غوندې د مصر تر بازاره یوړم او مکته داسې دغه لیبن چې حیدره چرته نه راوالو ته باخه د نصیب حیدره چرته نه راوالو ته باخه د نصیب لکه چې چر د خپل کلي د چیناره یوړم نو دا هغه غزل چې دورګل دی غوښتې او رحمان به مشاعرې ته او ما ورته لیکلې و بیا هغې لکه خپله قرباني ورکړې وه د خپل کلام نو دی ویلې و نو دا هغه
تاسې د ادوارګل زړسواندي یادونه بار بار کوئ او خدای دې هغه وبخښي تاسو چې خبره کوئ ما ته د هغه هغه خندانه او مسکانه څیره را یادیږي د هغه د طنز و مزانه او ډکه ترسکونه شاعري چې په ډېر ښه انداز کې د پښتو خدمت کولو او د هغه کمې به ټولو ملګرو ته احساسیږي او خاص کر هغه ملګري چې په پېښور کې وو او د اخلاص پښتو ادبي ټولنې جلسو ته به تلل د رحمان بابا کلیزه عرس ته به تلل او یا یې په وحدت کې څه نا څه کار کړی یا څه قلمي رابطه یې وه د هغوی څه یاد څه خاطره اورولی شي اورېدونکي به خوشحاله شي
ډېره ډېره دي د هغې شاعري خو اکثره چې وبه لیکل ما ته وویل ته راشه دا غزل واوره یو ځلې یو مزاحیه خواسم دا مزاحیه خو یو داسې پکې یو دوه کتې لیکلې وې چې زه یم پښتون په پښتنو لوګی یم د محبت په سپېلنو لوګی یم د بوسونه یم سترګې مه پټوه مات که نظر د سپېلنو لوګی یم او بله کتابه د هغه ورځې کې نوې واده کړې وه چې غم د جانان تمام شپه مسکونډي غم د جانان تمام شپه مسکونډي زه یم غزل یا جوړ ټپه مسکونډي شم چې راویښ چې څه به ولیکمه وړو مور لي پخته مسکونډي ما ورته غلی شه چته په چهره کې ونه وې که نه ځکه چې غلی به څه سوچ کوي که نه وایي نه داسې دا موږ خاصې اکثره قلم راوالو چې زه په زړه وي هغه بس قلم ته ورکړو رشتې نه هم وي خو بس دوبره چې څنګه خوانتي بس غره دا هغه رسوال یو خو خدای دی وبخي دا سې سړی و چې هغه به بس تر څو کتلې کنه تر اوسه به ویل زل در چې دغه هغه له پاکستان ته سر د څو ډیر دا برات سه لا نو ټوک نو دی و چې یارا ما ته د درې سره راځه هغه وي ما ته وي منم د کډ نه خواړې د چینین خود چینو نه ډیر خواږه دي چینین ما د کټ خو واړی دي چینین خود چینو نه ډیر خواږه دي چینین بهرحال اوس نور نه نه یې ده خو یعنی ډیر ښکلی د پدې لیکلې و کنه دا تاثرات داسې و چې هغه هغه وکړو هغه بیا سړي زړه ښه چې سړی یو بل ته سي مراد ورکوي او وسې کېږي نو بل خو خامخا متاثره کوي نو هغه به داسې یو شعر چې زما ډېر زیات خوښ دی هغه و چې نصیب به مې شي کله د اشنا د واده وریځي بدریغه خوړلې دي زما د واده وریځي مجمع ته ډکې ډکې رقیبانو کور ته وړي خو مجنون ته څه نوړې د لیلا د واده وریځي او د نورو غمخادو کې د هر چا نه مخکې ناست وي موږ ونه خوړې کله د مولا د واده وریځي کیمرې د ویسیار چې مې په سر درته نیولي نو څنګه به دي وخورو په غلا د واده وریځي پخوا به چې په کوم واده کې ډمې شولې ګاډې ټول کلي نه خوړلې به سبا واده وریځي یا دا سوچ مکته کې و غالبا چې داسې ویلي وو چې پخوا به چې په کوم واده کې ډمې شولې ګاډې سبا چا اجباره نه خوړلې چا سبا د واده وریځي ځکه چې دې کې ډمې ګډې شوې نو په هغه مزاح مزاح کښې به هغه دومره پیغام و کنه ډېر
صحیح او د بالکل دا غزنې کرکټرونه حیدر صاحب مثلا بخیل عجیب او خیرالله ماما خرکار او دغه به شعرونو کښې به یاد راته کنه
دا یو پیروډي پیروډي ودې کښې شعر به ما ته اوس هم یاد دي چې د ډېرې مودې یاره تا اول خو داسې نه وي که نه دی به لیکلې وو چې د ډېرو بچو پلاره تا اول خو داسې نه وي تندکونه خورې په لاره تاول خدا سے نوی چمالت کی مڑے اوشی کار تزیب بل لارا خیر اللہ ماما خرکار تاول خدا سے نوی جنازہ کی او طرف تو اس موبیل پلاس والاڑی داڈو کٹے کا دارا تاول خدا سے نوی د پختو په شاعرۍ کې مزاح انداز یې خپل دی ادوار ګل څوکیدار تاول خدا سے نوی کنه ټول کې څوکیدار تعلیم ټول سمو ځکه شعر کې ویلی مو چې مور ادوار ګل استاد به ډېر تابعدار دی او طالب دولسم دی زموږ سکول کې څوکیدار دی کله کله مونږ ته سبق وایي ډېر ټوک مار دی څوکی دی د پښتو د اخبارونو مجلو اخلا لیلو لو د مور د زوی هغه باس دی کنه
بالکل همداسې دا هغوی یاد دی په خیر وي او ښه خلک دي چې ښه یادېږي له مرګ وروسته هم د هغه شعرونه مونږ ته یاد دي ډېرو ملګرو ته به یاد وي دا پروګرام چې اوري د هغه هره کیسه یوه خاطره ده د هغه اروا دې خاده وي تاسو ته د خدای پاک ژوند درکړي تاسو د اخبار لپاره به هم لیکل کول کالم به مو لیکه دا څنګه تجربه وه اوس هم شته که نه
اوسم لیکم اوسم شته هغه تر اخره ما اوسم راځي او هغه ورځې لاره ته ما بل ملګري ته مونږ ویلو چې یاره د ما سلسله لیکلې وه چې یو ټایټل ما دا جوړو هغه چوکته نو ماته خادم سیمې چې دا ته ولیکه دا ما له راکوه دا به زما په دې سفه کې وي هغه خبره د فیسبوک ده که نه دی قسم کې خبر راشي په هغې کالم لیکل نو ما ویل هغه خو مې لاسته شروع کړی نه دی خو دا ټایټل له تره دوی مې جوړوي دا تکړه دی ماشاءالله زما د کتاب ټایټل مې جوړ کړی و لکه خلکو ډېر زیات خوښ کړی وو د اوښکو چې راغان زما غیر کتاب نه مو وي او د ټایټل ما ډېر وګرځول خو دا د اوښکو چې راغان هغه د شپه کولې بیا د په تیاره کې داسې یو تجربي تصویر جوړ کړو هغې نه اوښکې راپرېوتې وې او لاندې هغې نه څراغونه جوړ شوي وو که نه ډېر خلکو خوښ کړی وو ډېر آرټسټانو ماته وویل چې دا چرته جوړ کړی دا مې زوی جوړ کړی نو دی ماشاءالله خپل دی
نو بس څنګه مشران وایي د ښې غوښې ښه ښوروا وي ستاسو بچی د خامخا به ښه وي خدای پاک دې نور هم کامیاب لري حیدر خان تاسې د اوښکو د چراغان یادونه خو وکړه نور مو کوم کتابونه چاپ شوي که نومونه یې اورېدونکو ته واخلئ
یو مې یو تالیف دی تذکره ده د سعودي عرب د شاعرانو د سارا ونه او د اوښکو چراغانو او اوس دوه کتابه مې تیار دي د خیره سابق یو کتاب دی او یو چې ده نوې شاعري ده نو انشاءالله د میاشتې مکه به خیر وي راشي هر څه شوي دي د خیره
صحیح حیدر خان ستاسو سره به زموږ خبرې روانې وي زه اورېدونکو ته یوه یادګیرنه ورکوم چې ملګرو تاسو د مشال راډیوي مجله اورئ قربان مو زه نجیب عامر یم او د خبرونې د دې برخې میلمه چې دی غلام حیدر حیدر دی د نوموړی لیکوال دی صحافي دی شاعر دی او تاسې د نامه سره آشناست دی که څوک هم د ادب لږه ډېره مطالعه لري دا پروګرام به روان وي حیدر خان تاسو نه څه اورو یو غزل راته وسو وایي نورې پوښتنې به زه لرم هغه به بیا وروسته وکړم
خاجی دا غزل ویم درې شعر دا خو اوس زمونږ یو روایت جوړ شوی دا چې مخکې ویم زما د کور هر خبره که پرده کې کیږي زما د مرګ ذکر په هر یو شپه کې کیږي زړونه ګټل زړونو کې ځای پیدا کول ګران دي زړونه ګټل زړونو کې ځای پیدا کول ګران دي خو ماتېدل د زړونو ګران نه دي لحظه کې کیږي او شعر دی بل چې په وروستو څه لګورې مخکې ګوره خپې وباسه په وروستو څه لګورې مخکې ګوره خپې وباسه کله پریږدو بعضی کارونه په توده کې کیږي نو دا بل غزل درته ویمه چې د بل د خاموشۍ او د اظهار په معنی پوه یم د بل د خاموشۍ او د اظهار په معنی پوه یم زه خپل انتظار پیژنم د یار په معنی پوه یم او شعر دی چې د کلي د خلوص رنګونه نه دي رانتلي د کلي د خلوص رنګونه نه دي رانتلي په کلي کې پیدا یم خو د ښار په معنا پوه یم او که ښه وي او که نه مننه جي که ښه وي او که نه وي خو په سترګو کې یې وایه که ښه وي او که نه وي خو په سترګو کې یې وایه او اشنا زه د اقرار او د انکار په معنا پوه یم که ښه وي او که نه وي که ښه وي او که نه وي خو په سترګو کې یې وایه اشنا زه د اقرار او د انکار په معنا پوه یم او ته کښېنه په دې کټ کې زه به کښېنم په ځمکه ته کښېنه په دې کټ کې زه به ځمکه باندې کښېنم ته کښېنه په دې کټ کې زه به ځمکه باندې کښېنم پخوانه د نوکر او د بادار په معنا پوه یم او شعر دی چې ما ویل بچیه مخکشه چې لار را ته خای. ما ویل بچیه مخکشه چې لار را ته خای. هغه ویل زوی پیژنم د پلار په معنا پویم. او مکتره چې خو مهیدره ټول یاران را سره ښه وه، چې خو مهیدره ټول یاران را سره ښه وه، چې ښه نه یم نو اوس د هر یو یار په معنا پویم.
ډیر ښکلی غزل، ښکلی شاعري مو د حیدر خان اوریدونکو. تاسو د غلام حیدر حیدر صاحب شاعري واورېده، نوره شاعري به هم تې اورو د مشال راډیوي مجله اورې. نو غلام حیدر حیدر صاحب، تاسو ډېر کلونه مسافري وکړله، چرته چرته لاړئ او هلته مو څه کار روزګار و؟
زه خو دې دلته سرکاري نوکري وه، هغه چې وشو د رزق مسله وي بیا ما ته په دې فوجي سره تړلې وه، هغې کې نوکري میلاو شوه. هغه خو بیا ماما زوی مې هلته په سعودي کې د پینټینګ کار هلته ډېر دغه کړی وو. هغه کاس د پاکستان د ټرکونو پینټري وه، ځکه چې دا خو سره پاکستان ایجاد دی. نو هغه پنځه شپږ کاله هلته ایثار او نه شو راتلی. بیا ما ته وویل چې بھائی ته راشه. ما ته نوکري راته ډېره ښه میلاو شوې ده، خو هغه زه ډېر مجبوره کړم. زه چې بس لاړم، هغه په چټۍ راغی، هغې دلته بلډ پریشر های شو، نو هغه وفات شو. نو هغه کار مهال بیا هلته ما سنبھال کړو. شپاړس ولس کاله په گپ شپ کې داسې ووته چې بس دا به ویو چې په دې اخره کې به بیا واورې. ما د راتلو کې یو نظم لیکلی، نو هغې کې ما هغه ټول هغه روداد هغې کې لیکلی دی. نو د سعودي یو دا کار و چې مسافري کوه، او خلک وایي مسافري ته نو چې چللي. خو زموږ ادبي هغه مرکز ډېر زیات و، موږ ډېر یو ښځې جوړ کړی و ادبي کور په نوم، او هغې کې به د موسیقۍ حالات هم پراته وو، هغې کې مشاعره هم هره جمعې شپه تنقیدي کلاسونه. نو موږ ډېر ښه وخت تېرولو. نو موږ په مسافرۍ اول بیا ما سره بچی نیم دوه وخت، یو پکې شاعر هم و. او هغه نو زه داسې مسله مې چې زه خپل کور کې یم لکه وطن کې یم. نو اوس اوس مې زړه تخنیږي، خو بچی مې نه پرېږدي. شکر دی سلور هلکان دي، شکر خپل روزګارونه دي. وایي خلک اوس وایي چې نوکري وکړه، دومره کاله تېر کړه، بیا روان دی، دا بچی جوړ دا نه شي ساتلی. نو ډېر ښه وخت تېر شوی و، ډېر بهتر ریاض کې وم. او په ریاض کې زموږ ډېر زیات پښتانه وو، تقریبا دومره موږ مشاعره به چې وکړه، نو دومره مشاعره چې لکه څومره په رحمان بابا په بازار کې به راغونډېدو، دومره شاعران به وو. د لرو پر لرو پښتو ادبي تړون یو موږ جوړ کړیو کنه. افغانستان خلک کاغذ سړی به صدر شو، نو دوی به ورسره په مینه وخت پاس کوو. که دا به شو، نو هغې به ورسره پاس کولو. نو ډېر ښایسته اتفاق هم جوړ و، ډېر ښکلي وختونه وو. نو دا شپاړس ولس کاله خو تېر شو. هغه نظم چې بیا ټول روداګې لیکلی دي
صحیح. نو غلام حیدر خان، تاسو د پېښور پرون او نن ته چې ګورئ، نو څه فکر کوئ؟ وخت، شاعري، ادب او ستاسو ځواني څومره د هر څه بدل شوي دي؟ پرون څنګه و او نن څنګه؟
اصلي کې ډېر خلک به د فیسبوک بد وایي، خو فیسبوک زما خیال دی چې هغه کې هر څه پراته دي. هغه سړي پورې مضبوط ده چې هغه په کوم طرف هغه استعمالوي، هغه شاندي. نن سبا چې د فیسبوک کې کومه شاعري وینو، زمون په وختونو کې بس یو کافیه ردیب به برابر کړی و په ټول غزل کې. رحمان بابا خبره یو دوه بیا ته انتخاب دی، د رحمان تمام غزل دی انتخاب. هغه یو شعر نیمه پکې ښه و، بس نور به کافیه و ردیبونه و. د نننی وخت دا نوي هلکان چې دي شاعري داسې حد ته رسولې ده چې یقین وکړي چې زه ډېر خپل کلاسیک شاعرانو ته ګورم که نه، او بل پوهېږي په مقصدي شاعري پوهېږي، بغیر پیغام نه خالي نه وي. نو نن دې پخوانی وخت کې شاعران خو ډېر وو، خو زمونږ ژبه د مقدار په حواله باندې ډېره کمزوري وه. نو اوس ماشاءالله مقدار خو ځکه چې د معیار مونږ هغه زیاته رسولو چې ډېرو ژبو سره خپله ژبه سیاله کړې ده، او ډېر ښه شاعران په کې را پیدا شول ماشاءالله. ډېر زیات لر او بر شاعران ټول هم هغه شانتې یو ځای کېني، یو ځای هغه پښتو ژبه او پښتانه دي. ډېر په مینه مینه باندې پروګرام و چې دا کوم حالات خراب شوي دي، ادبي جرګې داسې سټاپ شوي دي، ځکه چې حالات داسې دي چې هغه کېناستو ته موږ ته اجازت نه راکوي چې یو ځای کېنو، ځکه چې سل مسلې پکې.
نو غلام حیدر حیدر صاحب، ډېر زیات خوشحاله شوم چې موږ سره خبرې وکړلې. تاسو نه یو څه نور اورېدی شو د خبرونې په دې برخه کې؟
بس هغه نظم بویم، ما سره خو نظمونه نور شته، خو غزل دی بل کتاب بویم، خو مسلسل خیال پکې یو دی، نو هغه ځکه لکه نظمیا غوندې غزل دی. هغه چې زه سعودي نه راغلم نو موږ نه به د اخره کې خلق را لېږله، نو ملګري به رخصتولم ورپسې به خفه وو، بیا چې زه راتلم ما پسې به خفه وو، څه ملګري مې هم نه لیدل هغې لپاره. ما دا نظم دغه لیکلی و چې ملګرو رانه پاتې شو سعودي وطن له راغلم، مرګرو رانه پاتې شو سعودي وطن له راغلم، خپلوانه له څوک ځي او څوک راځي وطن له راغلم، په دغه ځای کې نور د اوسېدو گنجایش نه و. ما وله ګوره ځکه نهایي وطن له راغلم، یاران که د ادب و که یاران د بنډارونو، برداشت ونه کړم دغه جدایي وطن له راغلم، او د شوګر بلډ پریشر او ټینشنونو د وطن او د ځان سره مې راوړه بیماري وطن له راغلم. او یو میسج چې په دې وطن کې ځان ساتي سیاست نه، معلوم شو راته ار یو مداري وطن له راغلم. او یو کور مې په پنځلسو کلونو کښې را جوړ کړو، یو کور مې په پنځلسو کلونو کښې را جوړ کړو، خو بدله کښې رانه واغسته ځواني وطن له راغلم. او الله ساتل خو ما بچي د زړه په غوښو لوی کړه، چې ما به وساتي که نه ساتي وطن له راغلم. او د دغه ځای د رزق مسله مې کړه راغونډه، درس به دلته وي باقي وطن له راغلم. نو دا د ما اخري کلام لکه چې راغلی وم هلته د سعودي په حواله باندې دغه اخري کلام و. دلته خو بیا ډېر ولیکم، ما پرون هم یو داسې یو غزل لیکلی و، که وخت وي هغه هم درته ووایم.
نو پرون چې تازه چې کوم تاسو حیدر خان د نظم خو ډېر ښکلی و، نظم نما غزل ورته ووایو که غزل نما نظم، خو خیال یې ډېر اوچت و او ډېر زیات مې خوښ شو. او تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا د بچیان تاسو ته وایي چې نوره مسافري مه کوئ، نو ستاسو هغه ګیله هم پکې ختمه شوې ده. نو تاسو چې تازه څه لیکلي هم راته وایئ، د پېښور کې مو چې تازه اخري غزل څه لیکلي هم راته ووایئ.
کور نه به کیسټ راغی او مونږ به هغه واورېدو، که نه ډېره سخته مچاپوري وه هغه وخت کې لومبۍ لومبۍ، او بیا به مونږ کیسټ ډک کړو، نو مونږ به هغه راولېږلو. نو یو ځلې کور نه کیسټ راغی، نو هغې کې څه خبرې مبرې وې، بیا ما د هغې ما نه ډېرې اوږدې خبرې نه کېږي، ما یو وړې غوندې نظم ولیکلو، مای بدې کې هغه هر څه زما دي. نو غواړم چې هغه د سره شریک کړم، او خپله مسافر یې نو په تاسو باندې به لږ خوند درکړي وبلېږي. داسې و چې زما وفا وفا زما حیا حیا جانانه، زما وفا وفا زما حیا حیا جانانه، بلا موده وشوه چې تا نه جدا شوی یم. ما د ژوندون اوږدو کښې ډېر پاګت راخلي دلي، خو داسې د وخت په دام کښې هېچېرې ګېر شوی نه یم. یو د حالاتو ستم بل ستا د بېلتون په چړو، داسې وسوسه یم چې د خپل ځانه نه یم قبر. منم چې ته به هم زما د جدایۍ په اور کښې لکه د بټ جننې ډېره تلکېدلې، خو منم چې ته به هم په هره ورځ په هر مازدیګر زما په نه راتلو د اوښکو شمې بلې ساتې. منم چې ته به مې خالي کټته په هر ماسخوتن د خپلو غټو غټو اوښکو چې راغان کوې. زما جانانه ستا زما په حق کې څه رایه ده چې ستا لالۍ د خوند او رنګ خار کې مزې به کوي. زرې په دواړو سترګو ړوند شم که دروغ به وایم، که مې دې وخت کښې ستاسو یاد کې اوښکې نه تویږي. ته ما نه ښیې، ته به خپل بچي راغاړه باسې. ما ته چې یاد شي ځان ته غلې غوندې وجاړمه. زما جانانه دا یوه خبره ډېره ضرور، زما د پت او د عزت شمله به لوړه ساتي. نو دغه مسافرۍ غزل و نظم و،
ډېر ښکلی نظم دی. او دا پروګرام څوک اوري او دا نظم اوري، ډېر به دې ژړولي حیدر صاحب. او ډېر زیات مې خوښ شو، ستاسو غزل هم ښکلی دی، ستاسو نثر هم چې ما لوستی په اخبار کښې هغه هم ډېر ښکلی دی، او دا دې په نظم کښې هم تاسو خپل یو انداز لرئ. ډېره مننه. دا نظم به نشر کېږي په پروګرام کښې، او ستاسو نه هغه وروستی چې کوم غزل پېښور کښې تاسو لیکلی هم راته واوروئ.
خاجي دا خو برس وروستۍ غزل خو بس پرونۍ مې لیکلی، دا به یادوئ نو چې دلته راغلی ما ښې تازه دي. داسې و چې راته یې ویل دلته نور مه راځه نادان ملنګه، راته یې ویل دلته نور مه راځه نادان ملنګه، او څوک به دې ووژني جوړ تنګ یې په خپل ځان ملنګه. او یو وایي وژنې مې پسه، بل وایي نه پوهېږم. یو وایي وژنې مې پسه، بل وایي نه پوهېږم. دلته قاتل او مقتول دواړه دي حیران ملنګه. او یو څو د شمار ورځې دي نور دنیا کې څه پاتې دي، یو څو د شمار ورځې دي نور دنیا کې څه پاتې دي، ورسۍ دې ټینګه لاس کې نیسه د ایمان ملنګه. او شیر چې دی د جالي وخت کې قدم په احتیاط اخلا دی د جالي وخت کې قدم په احتیاط اخلا نظر په خپل کړو ساتل تا قربان ملنګا او د قیقاف لارې تتل په ساسانه نه دی د قیقاف لارې تتل په ساسانه نه دی ته کلمې چوف کو ډېر په خپل ځان پکیره ملنګا د قیقاف لارې دی د قیقاف لارې تتل په ساسانه نه دی ته کلمې چوف کو ډېر په خپل ځان ملنګا او مختر چې د ملنګانو په دوا کې بچای پرته ده د ملنګانو په دوا کې بچای پرته ده کله حیدر یادوا کله حیران ملنګا
د غلام حیدر حیدر خبرې او شعرونه مو واوریدل. لږ وروسته درته د یو بل ځوان شاعر مباصر مومن سره زموږ شوی خبرې دراورو، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ دې غزل ته. داستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو، داستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو، خفه وما سندرو راته خوند نه راکولو. اوس پوه شوما د کلی سره لاره مې جدا ده، اوس پوه شوما له کلی سره لاره مې جدا ده، د غره تورو ګرګرو راته خوند نه راکولو. یو ورځ وه چې زړګی مې و له هر چا نه تور شوی، یو ورځ وه چې زړګی مې و له هر چا نه تور شوی، یو ورځ وه لرو برو راته خوند نه راکولو. په هغه شپه مې زړه د ستا له لاسه وپرېوتی، په هغه شپه مې زړه د ستا له لاسه وپرېوتی، په هغه شپه شکرو راته خوند نه راکولو. ګټل یې ناممکن نه و خو جوړ ورسره نه وم، ګټل یې ناممکن نه و خو جوړ ورسره نه وم، لالونو مرغلرو راتا خوان نرا کولو. دا څه شوي وو مړوم که ژوندی هاغه شیبه کې، دا څه شوي وو مړوم که ژوندی هاغه شیبه کې، ستا سترګو مراورو راته خوند نه راکولو. ارمان د هر نادارو قتل شوی له همدوی نه، ارمان د هر نادارو قتل شوی له همدوی نه، زردارو زورورو راته خوند نه راکولو. بودا باندې مینوم باچا خان زما رهبرو، بودا باندې مینوم باچا خان زما رهبرو، امیره تو روزغرو راته خوند نه راکولو. داستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو، خفه وما سندرو راته خوند نه راکولو. مشال رډیوی مجله اوري د خبرونې په دې برخه کې د ځوان شاعر مباصر مومن خبرې دراورو. نوموړی یوازې 40 کلن دی خو په دې کم عمر کې پخې غزلې لیکي. زموږ دا ځوان شاعر د شیرګړ اوسیدونکی دی. دغه شعر ته په کتو دا تمه کېدای شي چې که ریاضت جاري وساتلو نو یو ورځ به د معاصرو شاعرانو په منځ کې په ممتاز ډګر ولاړ وي. ستاسو پام دې مرکې ته راړوم.
نجیب امیر صاحب لومبے خو تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مونږ ته وخت را کړو، مونږ ته مینه را کړه، یو نه لري مننه کوم. مبصر مومن یم، مومن تخلص لرم د ویل مردان شرګن حاکم اوسیدن کې یم. دا مهال چې دی 40 کاله عمر دی زما، د 2010 نه شعر لیکم.
نو مومن صاحب ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. ستاسو عمر دومره نه دی او د سپلګ عمر کې هم تاسو د شعر او ادب لپاره کار کړی. نو راته ووایئ چې څنګه د شعر ادب طرف ته مو پام شو او د اول ورځو د شاعرۍ په اړه یو څه معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
اصل کې دا څه وکنه چې هغه په ووم جماعت کې ومنو زما د هغه وخت نه چې د شیر سره مینه و د پنځم شپږم ووم جماعت پورې چې دا مسلسل زمونږ په سکول کې چې دی هغه بدنیادب به کېدل یا پروګرامونه به کېدل په هغه بدنیادبو کې به مونږ لیسې را کولې کله به مو ملي نغمه ویله کله به مو نظم وي کله به مو غزلې وي نو د هغه وخت نه چې دی زما د شعر او شاعرۍ سره مینه وه بیا داسې وشو چې ما داسې ټپه به مې کله ولیکله کله به مې په شعر باندې وکړه او نو ما پویا چې وزن څه ته وایي یا بهر څه ته وایي یا ردیف څه ته وایي یا قافیه څه ته وایي او هغه د شعر هغه شکل به مو ورکوو بیا به مو هغه ټپه لیکله د هغه وخت نه چې دی زما مینه د شعر سره پیدا شوې وه او زه د شعر اړخ ته رالمه کله چې ما مطلب لومړی آغاز کړو نو هغه د شیرګل پښتو ادبي ټولنې ته لاړم او لومړی مات کور غزلې چې دی ما د هغه ځای نه ویل.
مومن صاحب قدر ته وایي چې د شیرګړ ادبي جرګې ملګرو تاسو سره بیا څومره مرسته وکړه چې تاسو لا نور را برسېره شئ لا نور روزلېږئ او خپل شعري ریاضت ته دوام ورکړئ.
نو اصل کې دا څه و چې ما کله په دغه ټولنې کې لومړی اجلاس کې ما حصه واخیسته ما په دغه بیا کوم مشاعره وشوه هغې کې ما غزل وي نو د هغې چې دی د ټولنې د شیرګل ټولنې بانی چې دی فضل راجد فضل صاحب و ډېر ښه شاعر دی الله دې لري هغوی زه ډېر زیات اپریشیټ کړم ډېر زیات دا دې راکړه ورسره چې دی د هغې ټولنې مشر امیر زمان ملنګ صاحب هغوی هم بلا داد راکړو او زما شعر یې خوښ کړو نو د هغه ورځې نه بیا زما د شعر سره نور هم مینه سوې وه عقیده بیا به داسې مشاعرې کېدې هغې ته به هم
نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او کتاب خو مولا نه ده چاپ فکر کوم د چاپولو سره اراده یې هم لرئ که نه؟
اصل کې دا تپوس چې دی د کتاب په هکله بلا ځایونو کې بلا ملګري کوي او فیل حال خو مې کتاب ته هېڅ اراده نشته دی او نه د کتاب هغه مواد برابرېږي چې سړی دې کتاب چاپ کړي ځکه چې خپل شعر راته دومره معیاري نه ښکاري او وخت وخت سره که بیا مطلب په مینهوالو باندې دغه ده کله مینهوال ووي چې تاسو کتاب خامخا غوښتنې وکړو نو بیا کوشش کوم چې کتاب چاپ
او دا مو وایي چې څومره شاعري مو تر اوسه پورې کړې ده د کتاب نه ډېره ده کمه ده څه فکر کوئ؟
دا شاعري خو به کم از کم کتاب به پوره شي خو زه فکر کوم چې لکه د کتاب لپاره به زه انتخاب نه کړی شم او که انتخاب هم کړم نو څو غزلې به انتخاب کړم یا څو نظمونه به انتخاب کړم او کتاب به پوره نه شي.
صحیح. نو مومن صاحب زیاتره په کوم فورم کې شعر لیکي؟ غزل لیکي، نظم لیکي، هایکو لیکي، سندرې لیکي؟ دا معلومات هم اوریدونکو ته ورکړي.
مننه نجیب عمر صاحب، زما د خوښې صنف چې دی هغه غزل دی او کله هم چې زه تبازمایي کوم نو هغه زیاتره په غزل باندې کوم.
نو چې خبره د غزل شو او شاعر هم موږ سره د ټلیفون په کرخه وي نو اوریدونکو تاسو به هم تمه لرئ چې زمونږ د میلمنه شاعري واورو. نو مومن صاحب مهرباني وکړئ زمونږ اوریدونکو ته په د خبرونې په دې برخه کې څه واوروي.
مننه مینهوالو ته به دغه شعرونه ووایم د غزل ورته وایم. د غزل نه مخکې یو دوه شعره زما استاد دی سردار بهادر صاحب دغه دوه شعرونه دي هغوی ته ډالۍ وي. زما په ولو باندې ناستې مرغۍ پر نه وهي، زما په ولو باندې ناستې مرغۍ پر نه وهي، د امن دا ښکلی منظر خو دې نظر نه وهي. زما په ولو باندې ناستې مرغۍ پر نه وهي، د امن دا ښکلی منظر خو دې نظر نه وهي. او د محبت د رشتې خیال ساتو په هر حالت کې، د محبت د رشتې خیال ساتو په هر حالت کې، څوک چې زمونږ احساسات په خپل هنر نه وهي. مننه. د محبت د رشتې خیال ساتو په هر حالت کې، څوک دې زمونږ احساسات په خپل هنر نه وهي. او یاد ته دې ووایه چې چې ما دې په قلاره پرېږدي.
واه
یاد ته دې ووایا چې ما دې په قلاره پرېږدي، یاد ته دې ووایا چې ما پسې دې ور نه وهي. مننه. یاد ته دې ووایا چې ما دې په قلاره پرېږدي، یاد ته دې ووایا چې ما پسې دې ور نه وهي. غزل راځمه. د غزل مطلب دی چې د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره، د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره، هغه ته ووایا چې دا یو سړی خوار دی یاره. د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره، هغه ته ووایا چې دا یو سړی خوار دی یاره. او د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم، د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم، خدای خبر دی چې نظر دې کادار دی یاره. مننه. د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم، خدای خبر دی چې نظر دې کادار دی یاره. او شعر دی چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې، چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې، چې څوک رښتیا وایي هغه پکې پدار دی یاره. مننه. چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې، چې څوک رښتیا وایي هغه پکې پدار دی یاره. زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته. زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته، هر یو سړی د کپونینو دکاندار دی یاره. مننه. زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته، هر یو سړی د کپونینو دکاندار دی یاره. او مو قافله کې د اوښانو په شاس تو وخوړو. مو قافله کې د اوښانو په شاس تو وخوړو، دین مومند زموږ خپل هم تلوار دی یاره.
واه مبصر مومند صاحب، ډېر ښکلی غزل. لمتلی نیولې تر مقتی پورې او په منځ کې هر شعر انتخاب دی، او ډیر خوند یې وکړو. ډیر معیاري غزل لیکي، په شل کلنۍ کې داسې پوخ غزل لیکل دا خو به ډیر ریاضت غواړي. نو ډیر شعرونه لولئ اورئ که نه، څنګه دا محنت او دا ریاضت څنګه کوي؟ اورېدونکو سره کې شریکه.
ملک خوشاله وي چې ستاسو غوندې یاران دې ژوندي وي، چې موږ له په شعر باندې ډاډ راکړي، ډاډ راکړي، حوصله راکړي، نو موږ بیا نور هم شعر ته چمتو شو. نو فکر کوم چې زما مطالعه هم دومره ښه نه ده، او نه زه دومره ښه شعر لیکم، خو که دغه ښه شعر تاسو ته ښکاري نو دا ستاسو نظر ښکلی دی، او یا تاسو په شعر باندې پوهیږئ. ما ته خو په خپل شعر کې دومره څه نه ښکاري، خو دا ستاسو د یارانو ډاډ او حوصله ده.
بالکل. خو خلک وایي چې ګل ته د خپل ښایست احساس نه کیږي، دا خو کتونکي وي چې ښایسته ګوري، له وږمو نه معطره کیږي، مزې ترې اخلي. نو تا نه هم دا امید کېدی شي چې د دې دور خو شاعرانو په صف کې به اوس هم یې، نور به مخکې ځای له خیره. نو مبصر مومند صاحب، د خوښې شاعران مو څوک دي په اوسنیو شاعرانو کې؟ که راته ووایې کوم چې معاصر شاعران دي او خلک یې د نمونو سره ډېر اشنا دي، تاسې د چا شعر نه ډېر خوښیږي؟
زما شعر چې دی زیاتره خوښیږي، نو د هغه دبره ډېر د سیمې شاعر دی، زمونږ ډېر زیات محترم دی، رضوان الله شمال صاحب دی. د هغوی د شعر نه ډېر زیات متاثر یم. بیا زمونږ د وټخېلې د سیمې شاعر پروفیسر اقبال شاکر صاحب، د هغوی د شعر نه ډېر زیات متاثر یم.
ټول شاعران مو چې خوښیږي، د مردان نه داسې بره روانې کنه دې خواته
دې سره سره زمونږ د مردان محمد سعید سعید صاحب چې ډېر زیات ښه غزل لیکي، ممتاز او رجدل الاز چې دی هغوی نه ډېر زیات متاثر یم.
مبصر ښه ده چې د ممتاز اورکزي نوم دې یاد کړې، ګنې ماته ګیله پیدا شوې وه چې ستا چې کوم شاعران خوښیږي هغه د مردان نه داسې برابره چې سړی ځي دیر ته ځي، ملاکنډ ته ځي، سوات ته ځي، هغه شاعران دې خوښ دي؟
نه نه، زه راتلم ما بچکړي نو دغه پشمار کو شاعران دي، ما ذکر وکړو ممتاز لالا، واسم یوسفزی صاحب، اقبال شاکر صاحب، رضوان الله شمال صاحب، محمد سعید سعید صاحب، داسې نور یو څو شاعران دي چې دې شعر ډېر زیات اورم او شعر خوښوم. دغه شاعران چې ما چې دی په فیسبوک په پاڼه باندې ما ټویټر ته اړولي دي، نو که غزل یا شعر شعر کوي نو لومبی ما ته راځي.
صحیح بالکل. د فیسبوک ذکر مو کو تاسو ویل چې دغه شاعران مو نه یوازې چې ملګری به در سره فالو کړی مو دی بلکې سی فرسٹ یو آپشن وي اوریدونکو چې فیسبوک کې کله تاسو غواړئ چې د چا پوسټونه تاسو نه قضا نشي نو هلته یو آپشن وي چې یعنی سی فرسٹ یا په لومړي نظر کې کتل غواړم نو چې تاسو کله راشئ فیسبوک ته اول دا غوی پاڼه تاسو مخې ته راځي ما وی چې اوریدونکو ته لږ وضاحت وشي. مبصر مومن صاحب تاسو ته پته نن سبا په وطن باندې بلکه په نړۍ باندې یو داسې حالت راغلی دی چې خلک ورختا دي د کورونا په نوم یو وایرس خور دی خلک بیماری ځینې خلک ترې مړه هم شول نو د شاعرانو خبره خلک اوري بلکې دا ویل کیږي چې کومه خبره چې په سړی هم داسې چاته نشي کولی خو که شاعر یې په شعر کې وکړي یا ملای په ممبر باندې وکړي نو هغه خبره به ډېره سخته هم وي خو خلک یې اوري. نو ستاسو پیغام به څه وي لکه دغو خلکو ته خاص کر پښتونخوا کې چې دی ستاسو شاوخوا تک چې کوم خلک دي څه ویل ورته لاره چې څنګه ځان وساتي؟
نجیب امیر صاحب تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. اصل کې خبره دا کېده چې د نن نه تقریبا 15 ورځې مخکې ما د خپل فیسبوک وال نه چې دی یوه ویډیو اپلوډ کړې وه په هغه باندې ما ټوله ویډیو چې دی دا د کرونا وایرس حوالې سره وه په هغې کې چې دی ما دا بچین صاحب هغه شعر هم ویلی وو چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. زما دغه پښتنو وروڼه ستا د پښتونخوا ملګرو ته یا کوم بهر هېوادونو کې چې کوم پښتانه ملګري دي هغوی ته زما دا ریکوست دی چې خیر به یو څو ورځې دې مونږ سخته په ځان تېره کړو مونږ د کورونو نه بهر ونه وځو او دا داسې وبا ده چې مطلب دا د یو انسان نه بل انسان ته ٹرانسفر کی نو پکار ده چې مونږ کور کینی نو داسې بل کینی داسې بل کینی نو مونږ به د دغه وباله ډېر په اسانه باندې شکست ورکړو. بله چې مونږ ته حکومتي چارواکو یا ډاکترانو چې دی هغه کوم احتیاطي تدابیر را کړي نو باید چې په هغې باندې پوره پوره عمل وشي. کله هم چې په یو کار باندې یا په یو خبره باندې عمل نه کېږي نو هغه هېڅ کامیابۍ اړخ ته نشي تللی. نو زما دغه مینهوالو ته خواست دی دغه اورېدونکو ته مې خواست دی چې دغه احتیاطي تدابیرو باندې دې عمل وکړي کورونو کې دکېږي او دریزه خواده خواسې هم الله کړې ده. نو زما مطلب دا دی چې ډېر ضروري کار نه وي نو سړي له د کور نه بهر وتل هېڅ ضرورت نشي.
مبصر مومن صاحب تاسو ځوان یاست شل کلن یاست او زیاتره هم دا ځوانان په کور نه کینی دوی وی چې وی مون کور کې بور کیږو داسې سهل لار ورته لري چې دوی دې کور کې کینی هم او بور دې هم نشي نو څه کولای شي دوی تاسو په خیال سم مشوره ورته ورکوي؟
یاره ځکه خپله خبره وکړم نو موږ خو کور کې چې دی ما خو مطلب رباب مې پیدا کړی دی زما په ژوند کې کل لوی ارمان دی نو هغه صرف رباب تل زده کول زه خو کور کې دغه رباب ته ناست یم او خپلې سرګن مرګن دی په هغې باندې پریکټس کوم ریهرسل کوم هغې سره مې ځان مشغول کړی ځان لدې داسې مصروفیات وګوري په موبایل دې ځان مصروف کړي په فیسبوک دې ځان مصروف کړي نور داسې مصروفیات مطلب فالته چې طرف دی بلا مصروفیات کېدای شي د کور نه نه مونږ نه په کار دي چې دا مهال چې دی کتابونه دې ولولي مطالعه دې وکړي او زما خیال نه دی چې لکه په دې وخت کې چې دی دغه پښتنو ته دغه نورو خلکو ته بهر هېوادونو کې چې کوم خلک دي نو هغوی ته دا یوه ډېره غوره موقع ده چې کتابونه مطالعه دي.
صحیح. نو ستاسو نه به نور شاعري مو ورو اوریدونکو ته ویل غواړم چې اوریدونکو تاسو د مشال راډیوي مجله اوریدا وخت کوربه مو زه نجیب عامر یم او د خبرونې د دې برخې ملمه چې دی مبصر مومن صاحب دی د شل کلن ځوان دی او ډېر ښکلې شاعري کوي مونږ ته یو څه شاعري مخکې واورول اوس ته نور مورو. نو مبصر مومن صاحب ستاسو نه به نور شاعري مورو څه ورته اوروئ اوریدونکو ته؟
د غزل نه مخکې یو درې شعر چې خو وحشي لار ده ماښامې شو او ډیوه هم نشته. خو وحشي لار ده ماښامې شو او ډیوه هم نشته الله دې خیر وکړي په ما پسې خو خپه هم نشته. او یوازې زه یم چې ښه د زړه په رنګ اخته یم یوازې زه یم چې ښه د زړه په رنګ اخته یم یوازې زه یم چې ما سره نشه هم نشته. یوازې زه یم چې خود زه پرانځ اخته یم یوازې زه یم چې ما سره نشه هم نشته بلا حیران یما د جوړونو مدرزا یو ده بلا حیران یما د جوړونو مدرزا یو ده تقدیر ته وګوره په میز کې مورشته هم نشته. غزل مطلب چې تا سره څنګ کې خیم ستانه بیا لیدلی نشم تا سره څنګ کې خیم ستانه بیا لیدلی نشم زړه مې پخوا بیللی اوس خو یې ګټلی نشم. تا سره څنګ کې خیم ستانه بیا لیدلی نشم زړه مې پخوا بیللی اوس خو یې ګټلی نشم چې ستا بې سره محبت راله باغي باغي کړو ستا بے سرا محبت را لبازی با ذکرو اس میں دزڑا مارغ جانا نرانیو لینشم
درخ
ستا بے سرا محبت را لبازی با ذکرو اس میں دزڑا مارغ جانا نرانیو لینشم دہر سڑی دا محبت تسیر نولی دو خو دخل زڑگی دا محبت تسیر لید لینشم
درخ
مدنا دہر سڑی دا محبت تسیر نولی دو خو د خپل زړګي د محبت تصویر لیدلی نشم او شیخه زما خمار چشمانو ته چې ونه ګورې شیخه زما خمار چشمانو ته چې ونه ګورې بیا د دانه وانه تصویر راټولولی نشم. مننه شیخه زما خمار چشمانو ته چې ونه ګورې بیا د دانه وانه تصویر راټولولی نشم او مقصد چې زه د مومن د بیلالچ مینې هغه بنګړې زه د مومن د بیلالچ مینې هغه بنګړې چې د مړوند د دې په یو حالت وتلې نشم.
بالکل تاسو دې په مړوند کې اوسئ. مبصر مومن صاحب ډیر ښکلی غزل دی. زه به نو څومره صفت کوم ستاسو هر شعر ښکلی دی. او دمره ته وایي چې د شعر تر څنګ کله مو فکر کړی چې د نثر لوري ته هم پام وکړئ؟ نثر هم ولیکئ، افسانه ولیکئ، ډرامه ولیکئ، یا تکل ولیکئ، دغسې نور اصناف دي د نثر. د نثر لیکونکو کمی هم دی، ستاسو دې طرف ته کله پام شوی؟
په نثر مې تب آزمایي کړی ده، په تکل مې هم کوشش کړی دی، افسانه مې هم کوشش کړی دی، خو بیا داسې وخت راغلی دی چې مطلب هغه پر ځای پاتې شوي دي. او ما خو تاسو ته وویل چې دا بیا د سړي څومره مشاهده او تجربه کېږي، نو بیا سړی دغې شیانو ته چې ډېر پاملرنه کېږي. نو فی الحال زه په شعر کې لګیا یم، نو دغه طرف ته مې هم پام شته چې لیکل څوکم را روان وخت.
بلکه ما ته د باسین صاحب یو خبر را یادېږي، ما به چې هغه نه تپوس وکړو چې تاسو نثر نه لیکئ، نو هغه وایي چې زه اوس ځوان یم، تر څو چې ځوان یم نو زه به شعر لیکم، او چې کله زوړ شوم نو بیا به زه دغه لیکم، نثر لیکم. بالکل همداسې ده. نو دا راته وایي مبصر مومن صاحب چې په فیسبوک باندې خو شاعري هم خپرېږي، افسانې هم خپرېږي، خو تاسو یو کمی نه احساسوئ په افغانستان کې او په پښتونخوا کې، پاکستان کې د ادبي مجلو پخوا به د جرس په نوم یو ادبي مجله کراچۍ نه خپرېده، داسې وخت په وخت نورې مجلې هم چاپ شوي، د خال مجلې خبره کولی شو، خو په عمومي توګه که وګورو یعنی کمی تاسو احساسوئ چې ادبي مجلې نشته چې سړی په کې ډېره مطالعه وکړي؟
اصل کې دا خبره تاسو ډېره غوره خبره ده. باید موږ مشرانو ته پکار دي چې دغه مجلې چې دی ډېر لوی کردار دی، کله هم چې یو قوم ته تحریري شکل کې داسې د مجلو په شکل کې هغوی ته پیغام نه راځي، هغه که ادبي پیغام وي یا که نور پیغامونه وي. نو زما خیال دا دی چې هغه قام او هغه خلک چې دی هغه د پاتې کېږي. نو مشرانو ته پکار دي یا کوم دغه واکدار چې دي چې په دې باندې اختیار حاصل دی، نو پکار دا ده چې دغه مجلې دې واپس شروع شي، دغه پښتون قام ته دې واپس
مبصر محمد صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رباب د چل زده کولو کوشش کوئ، کلمو سندرغاړو ته خپل کلامونه ورکړي چې سندریزي کې یا په خپل مو په ترنم کې کله ویلې دي، دا هنر لرې که نه؟
ترنم باندې خو ما چې خپل نه دی ویلې، خورشید علم صادر صاحب ډېر خوب دنیا انسان دی، د مردان سره علاقه لري. هغوی زما یو غزل ویلی و چې بېننګه یاره د خدای دپاره یاري کلکه ساته، زما د خوږ زړګي سراره یاری کلکتا تھا کہ خو خمار شی و خمار گئے دی نو یل علیا دا بنگ نواخل تر کپنارا یاری کلکتا تھا دا واگداری کورتی دا اوگت لپری دی خودو نکن نکن واگدارا یاری کلکتا تھا دا غزل آگوی ویل آو موسیقی تھی
صحیح دا خو ډیر ښکلی غزل دی. نو مومن صاحب ډیره زیاته مننه درنه کوو چې موږ له مو وخت راکړه او د ژوند د قیمتي شیبو نه مو څو شیبې زموږ په نوم کړلې. تاسو سره به خدای پاماني کوو. خو یو راته اوریدونکو ته خپل پیغام ورکړئ په خیره کې، یو بل غزل هم اوریدونکو ته واوروئ. همدې سره به بیا خبرونه هم پای ته ورسیږي.
دا اوسنی کم اڑی جڑی دی یا کم حالات دی دا کم مسئلہ راغلی دا کرونا وائرس په شکل کې، نو باید چې دینه مخکیم ما وضاحت وکړو دا احتیاطي تدابیر باندې دی عمل وکړی شي. په کورونو کې د خیر زموږ کې یو څو ورځې سخته ده دا برداشت کړو، ماسک استعمال کړو، یا مطلب سړی بهر تلاړ شي واپس راشي نو چې لاس صفا ستر ووینځي مخ ووینځي دا ټول احتیاطي تدابیر چې کوم دي نو په دې باندې باید چې عمل وشي. دا غزل لیکه چمتو کړي شعرونه لانه په سیری کې دا هغې به بښنه غواړم
هیله کوم مهربان
چې د نفرت کندې ته چې کوم سړی اشنا پرېوته د نفرت کندې ته چې کوم سړی اشنا پرېوته دغه سړی مې د نظره په والله پرېوته تنه پلات کاندې ته چې کوم سړی اشنا پریوته دغه سړی مې د نظر په الله پریوته د محبت د تقدس رشته هم دی توای د محبت د تقدس رشته هم دی توای چې یوسف خان د کرامار پر اختیا پریوته د محبت د تقدس رشته هم دی توای چې یوسف خان د کرامار پر اختیا پریوته چې تار اختیا او یو دلته چا زمل یې نشو دا شعر دی ولس مشر تا اشرف غنی بابا تا ڈالی وی تاریخ کیا وے لو دل تو چاک زملے نی شستا تو چنار زانی وطن در خام خا پر ہوتا واہ تاریخ کیا وے لو دل تو چاک زملے نی شستا تو چنار زانی وطن در خام خا پر ہوتا مومن خوشالم چیمن بپختن غختلو مومن خوشاله هم چې امن د پښتون غوښتلو خفه په دې وم دیوال د پښتون خوا پرېوه.